السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زنه نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه ووري. د دې ترڅنګ د یمن په اړه هم یو ریپورت لرو. خود ارس مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو په تاجکستان کې کتلی او پر امنیتي چارو خبرې کړې. په هلمند کې 14 ل ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او امریکا وايي پر شمالي کوریا ل 16 زولارو فشار اچوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوځ مشروي ترهګري او سیمایز ګواخ دی او پرې د قابو موندلو لپاره اړینه ده چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه او د سرحدونو څارنه ترسره شي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې جنرال قمر جاوید باجوه دا څرګندونې د اتوار په ورځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د امنیت په اړه د څلور اړخیزې غونډې پر مهال کړې. په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان پوځي مشرتابه ګډون وکړ. هلته د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای په دې غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې شوې دي.
د ځل نوبتي غونډه په تاجکستان کې و. دوی اکثره په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خاص یا د سرحدونو دواړو خواو ته د څنګه وکول شي چې په خپل سیمو کې البته د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي.
خاغلی باجوه د غونډې په سندو کې د افغانستان د پوځ د مشر جنرال شریف یفتلی سره هم لیدلی او په امنیتي چارو خبرې کړې دي. د افغان پوځ مشر د پاکستان، تاجکستان او چین له لوی درستیزانو یا له پوځ د مشرانو غوښتي چې افغانستان ته ترورستانو د وختلو د مخنیوي په برخه کې د لازمه همکاري وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کړنلاره د ماتې سره مخ شوې. د شهید خان عباسي پرون بلومبرګ نیوز ته په مرکه کې ویلي ان له لومړۍ ورځې د دوی دریځ دا و چې په افغانستان کې پوځي حکمت عملي کار نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي. نوموړي ویلي د افغانستان ستونزې ته باید یوه سیاسي حل لاره ولټول شي. خان عباسي چې درې اونۍ وړاندې منصب سنبال کړی وایي په داسې حال کې چې اسلام آباد په ګاونډي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د جګړې ملاتړ کوي اجازه به ورنکړي چې دا جګړه د پاکستان ته داخله شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28مه د افغانستان په اړه خپل نوی او جارحانه کړنلاره اعلان کړې وه. د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه له تیرو 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو او د القاعده او همدارنګه د نور افراطي ډلو خلاف جنګیږي. د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي تیره ورځ د برمل تحصیل په سره کنډه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډی پر خښ شوی ماین ورختلې چې په پایله کې 2 سرتیري مړه او 3 نور ژوبل شوي دي. په ونه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال رډیو ته د خبر پخلی کړي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. دوی وایي ژوبل کسان د وانی روغتون کې داخل کړل شوي دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د سانګې یا ISPR لخوا پرون ناوخته په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اتوار په ورځ د بلوچستان په کاهان، ډیره بوکټي، چتر، اوچ سیمو کې د FC ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې دوه ترهګر وژل شوي او د ترهګرو څلور کیمپونه یې تباه کړي دي. پوځ وایي دا د رد الفساد عملیات لړۍ ده چې دا مهال په ټول ملک کې دوام لري. د کورم ایجنسی زنو مشرانو د اتوار په ورځ مشال لډیو ته ویل چې حکومت د دوی سیمې ته د غیر مقامی خبریالانو په ورتګ بندیز لګولی چې دوی دا کارغندي او غوښتنه ده چې حکومت دې په آزاد مټ مقامی او غیر مقامی خبریالانو ته د راپورونو د جوړولو اجازه ورکړي. د سیمې یو مشر حاجی ګل علي داسې ویل
کوم شای دوی دنیا ته خیال نه وو اغه یو کرپشن واجی سوي چی واجی سوي دی واجی نه دوی میډیا ته اجازه ورنه کړو. چیف آرمی سٹاپ تما ویلی دی، انتظامیہ تما ویلی دی، صدا دا انسانی یو حقوق دے سکچری دی انتظامیہ نوی یا فی نوی یا ایفی نوی دا ظلم د موسی ما کوي. موسی ډیر ظلمونه وشول او کا پاوج نوی پاوج دی موسی ظلمونه ما کوي.
حکومت نږدې میاشت وړاندې په یوه پرېکړه کې ویلي و د نورو سیمو خبرې اعلان یا د رسنیو نور استازي که کورمې ته تلل غواړي نو لومړی باید د فټا سیکرټریټ نه ځانګړی جواز ترلاسه کړي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یوه ځای پر ځای شوي بم په 14 کې 13 تنه وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک تاییدوي چې 14 د ناوې ولسوالۍ د مرکز په یو بازار ګوټي کې شوې ده. په وژلو شوو ټپیانو کې پوځیان هم شامل دي. ناوې ولسوالۍ له څو نوې راسي د افغان پوځیانو وسلوالو مخالفینو د جګړو شاهده ده. افغان پوځیانو تیر میاشت له طالبانو د ناوی ولسوالۍ د بیانولو خبره کړې و، خو لاغه وخت راځي دغلته جنگونه وخت په وخت ترسره کیږي. طالبانو د پرونی 14 په اړه سند ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که زه هم د شمالي کوریا لخوا د بیلیسټکو توغندیو وروستۍ درې ازموینې راپارونکي عمل و، خو واشنگټن به د سوله ییزې حل لارې د لټولو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي د اتوار په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دوی د شمالي کوریا دا عمل د ځان او د خپلو اتحادیانو لپاره پارونکي ګام بولي، خو دوی به د سوله ییزې لارې نه هڅه کوي چې پر شمالي کوریا فشار واچوي څو مذاکراتو ته غاړه کیږدي. دی وایي په دې لاره کې د خپلو اتحادیانو او له چین سره په ګډه کار کوي. شمالي کوریا د تیر خالی په ورځ د لن واټن درې توغندي د جاپان د سین په ختیځ ساحل وډزول. په آذربایجان کې د وسلو په یو ګودام کې د اور لګیدو په پیخه کې شپږ کسان ژوبل شوي او د یو لړ چاودنو نه پس د پوځي تاسیساتو د شاوخوا سیمو نه د خلکو وتلو ته اړ شوي دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د اتوار په ورځ د سرخار باکونه په 100 کیلومتره واټن کې د وسلو په ګودام کې چاودنې وروسته لاغې ترسره شوې چې د غلطه اور ولګید. د ګیلازی سیتال چې او د سنگلورو نورو سیمو خلک وستل شوی دی. په دې پیخه کې د نورو کسانو د مرګ په اړه سند ویل شوی. د دفاع وزارت وایي د پیخې د وجوهاتو د معلومولو لپاره یوه ګډه تحقیقاتي ډله ګومارل شوې ده. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا سلويخ پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1.4 دیش روپیا اتیا پیسې او په 1.5 دیش روپیا دیش پیسې. یو یورو په 1.4 روپیا اتیا پیسې او په 1.5 روپیا دیش پیسې. یو ریال په 1.2 روپیا 2.9 پیسې خرڅل کیږي او په 1.2 روپیا 98 پیسې خرڅيږي. یو درهم په 1.3 روپیا دیش پیسې او په 1.3 روپیا 98 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سینټی گریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 3.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 سینټی گریډ او کم نه کم 18 وي.
اریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو په تاجکستان کې ملاقات کړی دی. کورمه ته د نورو سیمو د خبريالانو په وردګ بندیز اندېښنې راپارولې دي.
د عوام په دې شي ډېر خپا دی. هغه غوړي چې میډیا عدالتي روشي مونو مسایل موږ په کار دی ریډیو باندې او ټي وي باندې نشر کی.
د اف آر بنو اوسیدونکي وایي چې په دې جدید دور کې هم دوی په سیمه کې د صحت مرکزونه نه لري.
د صحت سہولت نه ډېر محرومي نن موجوده ده. سې کیس وشه چې ځنکای ای باندې نه مړ روه ا دې نه مشه ګاډای ونسي مینا 8000 روپۍ خولي.
په سواد کې د انارو باغونه خلکو ته ښې ګټې ورکوي. په دې اړه یو رپورت لرو.
لکه نورې میوې په نسبت په پوتر بل دوته پیدا ورته بل دا چې دوی باندې سپریګان ډېر کم دي. بل زموږ حکومت پاکستان ته موږ ته به دا پیدا راوځي چې نورې میوې لس پیرې اوبه خورکې نو دې له بسلور پیرې اوبه خورکې.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د پوځ مشر وایي تراګری د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی او پر دې د کابو موندلو لپاره ضروری ده چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ استخباراتي معلوماتو تبادله او د سرحدونو څارنه ترسره شي. جنرال قمر جاوید باجوا د خبرې پرون د تاجکستان په دوشنبه ښار کې وکړې چې تفصیل یې لږه شیبه وړاندې زموږ همکار احمد الله له نجیب عامر سره شریک کړي.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې چې کوم دی دا د څلور اړخیز چې پکې پاکستان افغانستان تاجکستان او چین اعلی فوزي چارواکي چې کوم هغه ګډون کړي وو، نو دغه غونډې ته د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وینا و چې ترهګري و نړیواله خطر ده، او د دې په کوټلی توګه د دې مخنیوي لپاره پاکستان لګیا د کوششونه کوي او موږ لګیا یو د معلوماتو تبادله هم یو بل سره کوو. نو دغه شانتي ممکنه ده چې پاکستان چې کوم دی هغه په ترهګري یا د وسلوالو چې کوم دغه دی هغه باندې قابو ومومي. د نوموړي وینا و چې پاکستان خپل ځمکه چې کوم ده هغه د وسلوالو د محفوظو ځایان چې کوم ویل کېږي چې د هغې خاتمه لپاره لګیا د پاکستان کوششونه کوي، او دا مهال پاکستان تر ډیره حده د وسلوالو پر ضد چې کوم دا جنگ روان دی په هغې کې کامیابي ترلاسه کړې ده. د دغه غونډې وروسته د پاکستان او د افغانستان چې کوم اعلی فوزي چارواکي وو نو هغه هم خیو بل سره ملاقات وکړلو. د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر چې کوم دی هغه کوم چې خبر پاڼه جاری کړن دا هغه تر مخه چې دا یو غیر رسمي ملاقات وو چې پکې موجوده صورتحال باندې خبرې اترې وکړلې شوې. د آی ایس پی آر تر مخه په دغه ملاقات کې د افغان فوز مشر چې کوم هغه د دوه فوزونو ترمنځ د مشترکه ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز چې کوم هغه د پاکستان خوا ورکړل شو چې په نوموړي چې کومه آمادګي و خودله د دې وینا وا چې د ورکینګ ګروپ مشترکه خدشات حل کولو لپاره به حکومتي کچ باندې چې کوم دی هغه په ګډه سره کار کوي، او دغه شانت سکیورټي د امنیت لپاره چې کوم سفارشات دین او هغه به د مرتب کوي هغه به کوي. نو د افغانستان چې کوم د فوز مشر د شریف یافتل هغه د جنرال قمر جاوید باجوا د تجویز سره اتفاق وکړو او وینا وا چې په سیمه کې د امن لپاره دوانه په ګډه سره کوششونه چې کوم دی هغه کول پکار دي.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه په خوارې ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوریو څنګه چې د مینه وړاندې به تاسو د احمد الله نه اوریدلی چې د پاکستان د پوسټ مشر وای ترګری د ټولي سیمې لپاره یو غواخ ته د افغانستان پاکستان چین او تاجکستان لورپړو پوسی چارواکو راترګری سي د سلور اړخیز غونډه کې برخه غستی ده. د افغانستان د دفاع وزارت وای لورپړو پوسی چارواکو د یادو هوادونو په سرحدونو کې د وسلوالو د وختو د مخنیوي او د ترګری سید مبارزي په لارو چارو خبری کړی دی. په دې اړه تفصیل د سفی الله ستانګزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د پاوز لوی درستیز د گاونډي هیوادونو له لوی درستیزانو سره په دې خبري کړي چې څه ډول په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیول شي او څنګه له ترهګرۍ سره مبارزه په ښه توګه مخ ته ولاړه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رډیو ته وویل د افغان پاوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یک شنبه په ورځ له خپل سیالانو سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې کتلی دي.
د افغانستان او د چین او پاکستان او تاجکستان سره جنبه غونډه ده په تاجکستان کې په اکثره په سرحدي مسایلو باندې خبري کوي چې د خط یا د سرحدونو دواړو خواو ته د څنګه وکول شي چې په خپل سیمو کې البته د توریزم په ضد باندې مبارزه وکړي او هغه توریستي ډلې چې د یو هیواد نه بل هیواد ته وړي
د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی له تروریزم سره د مبارزې د ګاډي څلور اړخیز کمیټې په غونډه کې خپل پاکستانی سیال جنرال قمر جاوید باجوا، چینایي سیال جنرال لی زوچینګ او تاجکستانی سیال جنرال صابرزاده امام علي عبدالرحیم سره خبرې کړې دي. دوی بنن دوشنبه د یاد ناستې په وروستۍ ورځ هم یو لړ خبرې وکړي. د گاونډي هیوادونو په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي په اړه د گاونډي هیوادونو په داسې حال کې سره خبرې کوي چې افغانستان تر بل هر هیواد لدی مسئله زوریگی. افغان چارواکو په وار وار ویلی سربیره پر دې چې د افغان طالب مشرانو مرکزونه او جنگیالي په پاکستان کې دي او له هغه ځای ته ویلیږي داعش جنگیالي هم د پاکستان له لوري افغانستان ته راستول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو وار بیا ټینګار کوي چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو پټنځایونه له منځه یوسي.
ټول وخت بنګه ویلی دي چې تروریستان ظالم په پاکستان کې دي او تروریستان هم په پاکستان کې دي او مرسته هم ورسره کوي. امید ہے کہ پاکستان بل اخر ابدی باندې پوشی تورستان ته خپل هواد کې ځای ورنی کی تاسو وګورئ د داعش څلور مشران په افغانستان کې په ننګرهار کې او په کونړ کې وو جوړ شو د صف افغانستان کې موږ غواړو چې د تورستان او مشران یا طالبانو مشران یا هغه د خونه روزنی مرکزونه چي دي دوی هم اجازه ورنی کی په پاکستان کې.
که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه په ځنګړي ډول د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د موجودیت په اړه توند انتقادونه کوي خو د پاکستان د پوز لوی درستیز د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو په برخه کې د خپل پوځیانو لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت په پاکستان سخت انتقاد وکړ چې د امریکا میلیارډونه ډالر یې اخیستي خو له ترهګرۍ سره مبارزه نه ده کړې. ښاغلی ټرمپ وویل امریکا او ملګري به په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه نیسي او هغوی چې هر چیرته پټیږي له منځه به یې وړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې دا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه دا چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلی چې امریکا د خپل د 14 کالونو ناکامۍ په پاکستان نه چبي بلکې دوی په ملګرتیا کې ډیر نقصان پورته کړی دی. د خواجه آصف په وینا چې د امریکا د ولسمشر بیان لوجې د پاکستان په معیشت به هیڅ قسمه اثرات نه پریوسي ځکه چې امریکا له 1300 کالونو راهیسې پاکستان ته امداد کم کړی دی. د یادونې وړ ده چې د اګست په 20مه نیټه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبر داری ورکړه چې د وسلوالو ډلو ملاتړ دی پریږدي. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د اتوار پورز د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې خبريالانو سره په خبرو کې خواجه آصف وویل چې د سیمه کې امن لپاره د پاکستان 200 فوزیان د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بوخت دي او په زرګونو فوزیان او عام خلک یې په دې جنگ کې وجل شوي دي. د نوموړي وینا وا چې پاکستان د خپل سیمې نه د وسلوالو خاتمه کړې ده نو امریکا دی وایي چې دوی تر اوسه څه کړی دي ځکه چې تر اوسه د افغانستان 40% سیمه د طالبانو د اثر لاندې ده نو امریکا دې د افغانستان د مسلې حل تلاش کړي. د خواجه آصف فینا وا چې د تیرو څو لسیزو راهسې افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي او امریکا که په پاکستان یقین نه لري نو کډوال د افغانستان ته د لیږلو بندوبست وکړي ځکه چې د ملک هغه برخې چې دوی وایي چې حقانی شبکه او یا طالبان پکې موجود دي نو په هغه ځایونو کې افغان کډوال میشت دي چې کله دا کډوال نه وي نو وسلوال به بیا خپل پټنځایونه هم جوړ نه کړی شي. د نوموړي وینا وا چې د پاکستان افغانستان پوله محفوظه جوړولو لپاره یې عملی ګامونه پورته کړي دي خو افغانستان لخوا په پوله ډېرې کمې پوستې جوړې کلشیوی نو امریکا له پکار دی چې په پوله ازغن تار لګولو کې ورسره مرسته وکړي. د خواجه آصف په وینا چې د امریکا د صدر بیان لوجې د پاکستان په معیشت به هیڅ قسمه اثرات نه پیوزي ځکه چې امریکا د 1300 کلونو راهسې پاکستان ته ډیر زیات امداد نه ورکوي. د ذکر دا چې د اگست پر 20مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړي وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي او وینا یې وا چې پاکستان په خپل ځای زیاتره وخت د ګډوډۍ تشدد او د ترهګرۍ استازو ته خوندي پټنځایونه ورکوي خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه رد کړي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
پاکستانی چارواکو اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي سفر زنډولی دی. پاکستان وروسته له هغې دا کار وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان یې تورن کړ چې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي او افغان جګړه یې توده ساتلې ده. تفصیل د صفی الله ستانکزي په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان ته د یوې لوړپوړي امریکایي چارواکي سفر چې تمه وه نن دوشنبه شوی وای د پاکستان په غوښتنه ځنډول شوی دی. آلیس ویلز چې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده او هم اوس وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازیتوب ورلغاړی دی اسلام آباد ته د سفر نیت کړی و. دا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان ته د امریکا د یو لوړپوړي پلاوي لومړنی سفر و چې اوس ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویاند د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي سفر تر هغې ځنډیدلی چې دواړه لوري یو بل مناسب وخت ورته وټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ورته څرګندونې کړې دي. هیڅ لوري د دې سفر د ځنډیدلو علت نه دی په ډاګه کړی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې اونۍ تر وینا وروسته په پاکستان کې امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په ځان دې پام وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې تروریستي سازمانونو او هغو ډلو ته پناه ورکړي چې افغانستان ناامنه کوي او د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د ولسمشر ټرمپ تر دې وینا وروسته پاکستانی چارواکو وویل امریکا متحده ایالاتونه باید پاکستان په ناحقه ملامت نکړي او په خبرې په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځ د ناکامۍ پردې په پاکستان نه اچوي. په کراچۍ کې بیا یو شمېر خلکو د امریکا پر ضد مظاهرې هم کړي چې د پولیسو لخوا مخه نیول شوې ده. د دې مظاهرو تنظیمونکي عقیل موسی رویټرز ته وویل
هم جو ہیں ایک اور امن پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے
موږ غوښتل د امریکا قونسلګری پر لور لاړ شو او امریکا ته دا پیغام ورکړو چې پاکستان بیدار ملت دی. موږ له امریکا سره په ملګری کېدو کې تیروتنه وکړه او زموږ رهبران هم د امریکا په ملګرتیا باندې دی وی غټه تیروتنې مرتکب شول.
پلان پر چل کر جو ہے بہت بڑی غلطی کی ہے.
مظاهره چانو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان چې پر چلی پاک خل شوی و لزان سره لیکدول او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. پولیسو د امریکا قونسلګری شاوخوا 3 کیلومتر لري د دې مظاهره چانو مخه ونیوله.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزې نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پاورس په کم یو ولس بجه
او د هرې چهارشنبه پاورس پاو باندې 2 بجه لمه مجید بابر سره
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورته د جنوبی وزیرستان چارواکي وای 13 ورځ د برمل تحصیل په سرکونډا سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو گاډي په خښشوي ماين ورختلې چې په نتیجه کې 2 سرتيري حمله شوي او درې جوبل دی پوانا کې د استخباراتي د ادارې چارواکو مشال لیډیو ته د دې خبر پخلی کړی دی. تفصیل د سلام محسود پر رپورت کې اورو.
د سولی وزیرستان وانډه تحصیل برمل سیمه سراکانډا نار راسدلیو اطلاعاتو په مطابق پرون د اتوار په ورځ مازیګر مال په سړک باندې روان د امنیتی فورسز یو ګاډي ته په مځکه کې شخواندي بم ور وچاو دی ده چې په نتیجه کې یې په ګاډي کې سواره دوه پوځي سرتېري په هغه ځای مړه او درې نور پر ارژلې شول. په وانډه کې د خفیه ادارې یو چارواکي چې کوم نوم جوات اول ژغرې کټ کول خوښ نکړل مشال ریډیو ته د دغه پېښې او په پېښه کې د مرګ ژوبلې په خلای وکړلې او دا یې هم ورشول چې پر ارجلی سرتېری د مرهم پټۍ د پاره د وڼه پوځي فیلډ هسپتال ته رسولې شوې دي. ذرایع دا هم زیاته کړه چې 14 د ریموټ کنټرول بم وا چې د کوم په وجه پوځي ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی. دغه ذرایع دا هم وویل چې په سیمه کې د لټون عملیات لګیا کړی شوی دی د ځای و سه دن کو نا پښتنه گوژنه کیږي د پېښه او په پېښه کې د مرګ جوړل پړه چاه لیا قبول کړي نه دا سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
زینه ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
یو څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د کیسه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د قبایلی سیمې کورمی مشران وای حکومت دی یادی سیمې ته د نور سیمو د خبريالانو په ورتګ لګول شوی بندیز ختم کړي حکومت نس دی یو میاشت وړاندې په یو فیصله کې ویلی وو د نور سیمو خبريالان یا د رسنیو نور استاسي کورمی ته تل غواړي نو لمړی باید د فاټا سیکریټریټ نه ځانګړي جواز ترلاسه کړي تفصیل د طارق اورگزی په ریپورت کې اورو
د پړچنار ځای مشر ملک نور محمد توری مشال لوډیو ته وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وڅارل شي د دوی په مرسلو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي نو د صحافیانو او میډیا مالکانو په ورتګ دې بندیز ختم کړي
اندګی لا کو سو مو پاکستانیان بولی نه بیا د میډیا متویل دلته ناراضي اڅو وجه ده د عوام پدیشی ډیر خپا دی هغه غوړی چې میډیا دلته روشي مو مسایل موږ پپ کار دی ریډو باندې او ټي وی باندې نشر کی
یو میاشت وړاندې حکومت دا پریکړه کړې و چې کم صحافي او یا میډیا مالک کور میتا ورتل غوړی د هغه لپاره د فاټا سیکریټریټ لا انفارمیشن ډایریکټر ان او سی یعنی اجازه نامه اخستل به لازمی وي راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته د میډیا کسان هلته خپل کارا منې کړی شول د کوانجالیزو حاجی ګلالی وای هلته صحافت لا محدودولو سره دوی ته تاوان سیگی پکار دے چلا دے حکومت ڈڈو کڑی
کیوں شاید دوی دنیا تا خیال نو اغا یو کرپشن واجی سوی چی واجی سوی دی واجی نہ دوی میڈیا تے اجازت ویر نہ کڑو چیف آرمی سٹاپ تما ویلی دی انتظامیہ تما ویلی دی صدا دا انسانی یو حقوق دے س کچری دی انتظامیہ نوی یا فی نوی یا ایفی نوی دا ظلم د موسما کئی موسا ډیر ظلمونه وشول او کا پاوج نوی پاوج دی موسا ظلمونه ما کوي
ماشال لډیو چې کلا پدې اړه لسنټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا د انوسی اخستو د پریکړه چې د نامنې لقبل اخستې شوی دا هیڅ مقصد دا نه دی چې هلته د صحافت پر وړاندې خندان ودروي بلکې د صحافیانو او میډیا مالکانو تحفظ او مرسته ده سجاد توري وویل کله چې هلته په مکمل توګه حالت ښه شي نو دا بندیز به هم لری کړی شي
ماته خو د سور علم ده دا خو دا غي مرجن کې ټایم کې لګولې وو ولې حالت زیات خراب و هغه ټایم کې زه خپل دا سوچ لرم چې زه سره خبر وکړم ان شاء الله د پابندي په کار نه دی څه وشي ولی میډیا ته خوار چې ته په کار دی رسېږي ملاوي شي کوم ځای کې وي که څوک مثال غلط نه وي غل نه وي نه هغه میډیا ولې وتري کوم اگزیکټیو دي د ایجنټ که هغه پولیس ولا دي که هغه پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی که گورنر صاحب دی سره په خبرو ان شاء الله دا پابندي به ختم کی
قبایلی سیمو کې خبريالانو ته دړکه اور باندې مختلف قسمه بندیزونه لګیدل هغه خبرې دي چې هلته صحافت ډیر ګران کړی دی سو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسی کې جمرود پرس کلب هغه وخت طالبان شو کله چې هلته ځایي سوداګرو د امنیتی ځواکونو پر ضد پرس کانفرنس وکړو طارق اورگزی مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا غت ډیر وایم چې ما وای ده کما سره پروف نشته
مونږ ته دوه اجازه پېښې مونږ یې چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
دا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ د جنرال چټونې دی په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل دا او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی نه بجې
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښولی یا لایک کولی شئ او بیا موږ ته رائے راکولی شئ. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د پوز مشروي ترهګری او سیمایز کوخت او پر د قابو موندلو لپاره اړینه ده چې د گاونډي هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه او د سرحدونو څارنه ترسره شي. جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې د اتوار په ورځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د امنیت په اړه د سلور اړخیزې غونډې پر مهال کړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړنلاره ناکامه ده. شاهد حق خان عباسي پرون بلومبرګ نیوز ته په مرکه کې ویل عین له لومړۍ ورځې د دوی دریځ دا و چې په افغانستان کې پوځي حکمت عملی کار نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي. نوموړي ویلي د افغانستان ستونزې ته باید یوه سیاسي حل لاره ولټول شي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي تېره ورځ د برمل تحصیل په سره کنډه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډی پر ښخ شوي ماین ورختلی چې په پایله کې درې سرتیري مړه او مخنه غواړم دوه سرتیری مړه او درې نور ژوبل شوي. په واڼه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال لډیو ته د دې خبر پخلی کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان وایي چې چاودنه د ناوې ولسوالۍ د مرکز په یو بازارګوټي کې شوې ده. په وژلو شوو ټپیانو کې پوځیان هم شامل دي. په آذربایجان کې د وسلو په یو ګودام کې د اور لګیدو په پیښه کې شپږ کسان ژوبل شوي او د یو لړ چاودنو نه پس د پوځي تاسیساتو د شاوخوا سیمو نه خلک نورو سیمو ته ویستل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که څه هم د شمالي کوریا لخوا د بیلیسټیکو توغندیو وروستۍ درې ازموینې یو پارونکی عمل و خو واشنګټن به د سوله ییزې حل لارې د لټولو هڅو ته دوام ورکړي. او اروپایي مشران نن په پاریس کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په بلنه د لیبیا، چاډ او نایجر د مشرانو سره په یو وړه سرمشریزه کې برخه اخلي. اروپایي ټولنې افریقایي هیوادونو ته د سیاسي او اقتصادي پناه غوښتونکو د شمیرې د کمولو په بدل کې د مرستو وړاندیز کړی دی.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوره او اوس به د خپل همکار نوورو چې پاکستان سنن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن ایکسپرس رسپانه خپل اداري د سرشمیرنې په نتیجو باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان مخالفو ډلو د شپږمې سرشمیرنې نتیجې تسلیمولو نه انکار کړی او تورې لګولې چې په دې سرشمیرنه کې لکسته رد بدل کړی شوی او د پاکستان اصل شمیرې له خلکو پټه کړې. د ادارې په وینا چې د شماریاتو ادارې د رپورټ تر مخه په 19 کالو کې د پاکستان آبادی 1,45,00,000 سیوا شوې ده چې د 2% اضافه برابر ده. ادارې وایي د سرشمیر میرنی اصل مقصد د آبادی سمش میر په ګوته کول دي چې د کوم په بنیاد د ملک وسایل او ګټې تقسیمیږي او منصوبي جوړیږي. د غرنګ د عامو ټول ټاکنو لپاره حلقه بندي هم په سرشمیرنه باندې ټاکل کیږي چې د سرشمیرنې اهمیت خای. اداریا اخر کې وایي د مخالفو ډلو لخوا د فاټا او د سن په سرشمیرنه باندې اندېښنې خودل شوي باید چې حکومت دا اندېښنې لری کړي ځکه چې مخالف ډلې د جمهوریت برخه ده. پکار ده چې دوی هم له حکومت سره مرسته وکړي او حکومت هم د دوی غوښتنه ومني او په سرشمیرنه باندې غور وکړي. د دې تر څنګه ورسپانه دونوي نیوز خپل ادارې کې وایي د پنجاب حکومت د امادن د زرایې او خرجاتو د اډټ نه بغیر د قرباني په مخ په سرمنو راغونډولو بندیز لګولې او وایي چې دا فیصله ځکه کړې چې اکثره وخت د اختر په مخ د قرباني د سارو د سرمنو پیسې په غیر قانوني هلو زلو باندې خرج کیږي او په تیرو وختونو کې د زنو ډلو لخوا په اربون روپۍ بهر ملکونو تا لیگل شوی. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ داسې انکشاف هم شوی چې ځینې مذهبي ډلو د سرمنو پیسې د ترهګرۍ د کاروایانو لپاره استعمال کړي په کومه چې حکومت یو شمیر تنظیمونه ناقانونه وګرځول او په دوی د سرمندو راغونډولو بندیز ولګولو. ادارې اخري کې لیکي دې لړکې د پنجاب د حکومت دا فیصله ډیره د ستاینې وړ ده باید چې حکومت د دې عملي کولو لپاره دغه تنظیمونو نه د اډټ سرټیفیکیټ وغواړي چې د خیر ښېګڼې تنظیمونو په نامه کوم ترهګر تنظیم د قرباني سرمنې راغونډې نه کړي.
مطبوعات هندي ورسپانا دی اکونومیک ټایمز د امریکا یو لسمش ډانل ترامپ د انتظامی د یو چارواکي په حواله لیکي واشنگتن با اسلام آباد ته مرستې په دې شرط ورکوي چې د طالبانو حقانی نتورک خلاف ګامونه پورته کړي. بلخوا سی این این ټلویزیون لیکي ولسمش ترامپ د افغانستان د جګړې ګټلو هوډ کړي، خو په دا هیواد کې یو شمېر نور سیمه ایزو نړیوال قوتونه هم نفوذ لري. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د منور شانه اورو.
دی اکنامیک ټایمز ورسپانې په یو لیکنه کې راغلی د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامی یو چارواکي وی هندي خبری ایجنسی ته د نوم نه سرګندولو په شرط ویلي. د پاکستان استخباراتي چارواکي د ډیر وخت راهیسې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نو واشنگتن هم دا تمنه کوي چې په یو ورځ کې بعد دغه هرڅه بدل شي، خو د وخت له تیرېدو سره د مثبت بدلون لپاره هیله مند دی. ورسپانه لیکي دغه امریکایي چارواکي په دې پوښتنه چې آیا ټرمپ انتظامیه د لړکې پاکستان ته کومه نیټه ټاکلې او کسنګه، وویل مناسب نه ده چې په دې اړه مقرره موده په ډاګه کړي، خو دومره ویلی شي چې دوی په نږدې راتلونکي کې بدلون لیدلو ته هیله مند دي. اسلام آباد د تل په سیر دا وار هم ویلي چې له وسلوالو ډلو سره هیڅ اړیکې نه لري او دا چې په افغانستان کې امن غواړي. بلخوا د سی این این ټلویزیون په یو ریپورت کې راغلی د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر چوکۍ تر لاسه کولو راهیسي انتظار وو چې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي مخې ته راوړي، خو د روانې میاشتې په 28 نیټه نوموړي اعلان کړه چې په افغانستان کې جګړه ګټل غواړي. دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی. د افغانستان شخړه د سیمایزو او نړیوالو قوتونو ترمنځ د بیلابیلو امنیتی او خارجه تګلارو لوجې ډیره پیچلې شوې ده. د دې ریپورت تر مخه په افغانستان کې پاکستان هم لوی کردار لري. اسلام آباد وایي چې له افغانستان ورته بدمنی وروخته او پکې ورته ډیر ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي، خو نړۍ د هر څه لپاره غورځوي. د پاکستان د سېنات د دفاعي چارو د کمیټې مشر سېنټر مشاهد حسین وایي په افغانستان کې د خپلو ناکامیو پټولو لپاره امریکا له پاکستانه د قربانۍ ګډورې جوړوي. دا راز د ډنمارک د یو پوهنتون استاد استن راینینګ وای هند د افغانستان په پرمختیایي کارونو کې له پاکستانه ډیره برخه چوي، خو خپل سیاسي عزایم یې لا نه دی پډاګه کړی او افغان حکومت ته له وسلو ورکولو هم ډډه کوي. خو له نوې امریکایي ستراتیژي سره سم ک په افغانستان کې د هند رول زیاتېږي، نو له چین سره به یې ترنګلتیا هم سیوا شي. دا راز په دې ورستیو کې روس هم په افغانستان کې د داعش فعالیتونو اندېښمن کړي او نه غواړي چې په سیمه کې یاد وسلواله ډله وده وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو مشر په یمن کې د جګړې په خکېلو خواو غږ کړي چې د اوبو حواله لارې د اجازه ورکړي چې جګړه سپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول شي. په یمن کې د کورنۍ جګړې لامل په میلیونونو خلک د خوراکي موادو په ګډون د ژوند له لومړنیو اسانتیاو به برخې دي. تفصیل د نوري اسنوري په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرس په یمن کې د جګړې لخکېلو اړخونو وغوښتل چې اجازه ورکړي بشري مرستې د هیواد چې له سیاسي پټه په درېدلي حالت سره مخامخ دی او صنعا هر ورځ د شخړو شاهده ده ورسیږي. ګوتيرس چې له کویتي چارواکو سره له خبرو وروسته په کویت کې خبرې کولې په دې ټینګار وکړ چې موږ تر خپله وسه کوښښ کوو چې دغه پټه په درېدلي حالت د له منځه وړلو لپاره شرایط برابر کړو. کویت په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره منځګړی توپ کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون شنبې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح او د هغه ملاتړي عبدالملک الحوسي چې پر صنعا کنټرول لري تر منځ لانجه په وسلواله نښته بدله شوه چې په نتیجه کې دوه حوسي یاغیان او د صالح ملاتړی یو ډګروال ووژل شو. له 2014 کال راهیسې د صالح حوسي ائتلاف د عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی جګړه مخته وړې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د هادي د حکومت ملاتړ کوي د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د حوسي یاغیانو تر کنټرول لاندې په ټولو سیمو د اوبو او هوا لارې بندې کړې دي. سعودي عربستان د معاصرې دغه کړۍ د تیر کال په اګست کې لا تنګه کړه او ویل چې دا یوازنۍ لاره ده چې د وسلو د قاچاق مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلی ګوتيرس وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې په صنعا کې نړیوال هوایي ډګر بیرته پرانستل شي او هم د حدیده بندر چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د مرستو اساسي لاره ده پرانستل شي. هغه زیاته کړ چې دوی بل ټول لور سره نږدې کار وکړي ترڅو وویني چې کله او په څه ډول دی او پیاوړي نوښت امکان برابرېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایو له مخې لکله چې سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې ښکېل شوی، له 8400 زیات ملکان وژل شوي او 24800 نور ټپیان شوي دي. 2000 نور کسان د کولرا وژونکو ناروغۍ له امله چې د اپریل له میاشتې راهیسې په یمن کې خپره شوې مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي یمن چې په سیمه کې تر ټولو بېوزلی عربي هیواد دی، په میلیونونو یمنان نن ورځ د نابودۍ له خطر سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان ډان ورځپاڼه د هیواد د سیاسي آبادۍ او د دغې له وجې د راپیدا شوو مسئلو په اړه لیکي، باید د پاکستان حکومت او ولس د آبادۍ په کنټرول او په خپلو وسایلو ښکاره خبري وکړي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې ډاکټر پرویز هودبای لیکي، کچېرې د پاکستان د ولس دغه هیواد د سیاستوالو یا څېړونکو نه دا پوښتنه وکړل شي چې د پاکستان تر ټولو لوی درې مسلې کومې دي، نو د زیاترو ځواب به نامنی، درغلي، د حکومت ناقصه کارکردګي وي او ډېر به پکې د هند او امریکا ذکر هم وکړي، خو ډېر کم خلک به د پاکستان د زیاتېدونکې آبادۍ له وجې په مسلو خبرې وکړي. لیکوال وایي په پاکستان کې خلک داسې فکر کوي چې هر نوی زیږېدلی ماشوم ځان سره خپل رزق راوړي، دا هم سمدا خو زیاتوي باید په ځمکني حقایقو هم خبرې وشي. کچري آبادی په یو خاص کنټرول کې ونه ساتل شو، نو پر روان وخت کې بعد پاکستان ولست خوراک او بول سخت کمی سره مخ وي او یو داسې وخت به هم راشي چې د زیاتې آبادی له وجې به په دغه هیواد کې د خپې خودو ځای هم انوي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د شپږمې سرشمیرنې ابتدایي رپورت تر مخه د دغه هیواد ټول آبادی 40.5 کروڑ لکه خودل شوې ده. د شریکو ګټو سازمان یا د مشترکه مفاداتو کونسل په خپل وړاندې کړل شوی رپورت کې تر ټولو زیات آبادی د پنجاب صوبې خودلې ده چې سباندې 11 کروڑ ده. ډان ورځپاڼه لیکي په 1975 کال کې د پاکستان آبادی 2.5 کروڑ او اوس د 40 کروڑ نه اوړېدلې ده او زیاتوي که آبادی همداسې روانه وي نو 15 کاله وروسته به د دغه هیواد آبادی 40 کروڑ وي. ورځپاڼه دا هم لیکي د زیاتې آبادی یوازې د خوراک مسله نه ده، بلکې له دې سره یو شمېر نورې خبرې هم تړلې دي، لکه د مثال په توګه که اوس هم وکتل شي نو په پاکستان کې ډېرې ونې بوټي او ډېر ځنګلونه په تیرو یو څو کلونو کې کټ شول او په دغو ځایونو کورونه او نور کاروباري ځایونه آباد کړل شول. کراچۍ او حیدرآباد هم له یو بل سره ملاویږي، پینډی او اسلام آباد یو ځای کیږي، بلکې اسلام آباد اوس ټکسلا پورې غځیږي. لیکوال دا هم وایي که پر روان وخت کې د پاکستان آبادی دوه چند شي نو اوبه به یې د موجوده وخت نه نیمې پاتې شي، دا شان ځنګلونه به ختم شي، پاکه او صفا هوا به ډېره کمه شي. لیکوال وایي دا خبره ډېره د حیرانتیا ده چې په پاکستان کې د آبادۍ په کنټرول په حکومتي کچا د نش برابر کار کیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو اوسیدونکي وایي چې په دې موجوده دور کې هم دوی په سیمه کې د صحت مرکزونه نه لري. دغه خلک وایي چې د ژوند د ټولو بنیادي اسانتیاونه محرومه دي. دا د بنو اوسیدونکي دا هم وایي چې په سیمه کې د صحت مرکزونه د دوی نه شاوخوا 80 کیلومتره لري دي او چې ناروغان کله اسپیتالونو ته وړي نو د خرابو سړکونو له وجې اکثره د دې حالت نورم ډیر خراب شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
نیم قبایلی سیمه افاربنو پینک اوسیدونکي وایي چې په دې جدید دور کې دوی د ژوند یو شمیر بنیادی سہولتونو په ګډون د صحت سہولتونو نه ډیر لرې ساتل شوی. دوی وایي کله چې ایمرجنسی ناروغ وي نو بنو ته په کڼ کپر اوږداله را باندې رسولو کې د ډیرو ستونزو سره مخ وي او سیمه کې روغتون یا د صحت فعاله مرکز نه لري. د سیمې یو سماجی کارکون خیال وزیر وایي دوی د سیمې د صحت په لړ کې د هر مشکل آواز لوړ پوړو چارواکو ته رسولې خو چا ور باندې غور نه دی کړی.
د صحت سہولت نه ډیر محرومي نن موجوده ده. سې یو کیس وشه چې اجنکای ای بانی نه مړ روار خدا وجه دا وا چیل تا سہولات نشتا دای ای دیزی نمیشه گاڑای ونسی مینا 8000 روپے خولی بالکل دے صحت سہولات نشتا دای نا اسپتال شتا چه داس اسپتال وچ پاشه ایل ایچ بی ڈاکٹرا خوی ڈاکٹرون خوی چه میر دا استونزا حال شی میر دے حکام ډیر شکر گزار بی
کلامو چه پدیاڑا د نیم قبایلی سیمونا منتخب د کمی اسمبلی غړی قیصر جمال نو پختل نو دوی وای
فربونو چې موږ کوم ایریا د مسله دا نه ده چې شته نه دي. مسله دا ده چې سنتر رشتری بغې کې سټاف نشته. دغه مسله د موږ سره د سکولونو حوالې سره هم ده چې سکولونه شته خو بغې کې سټاف نشته. بدقسمتی دا ده د فاټا چې فاټا چې کوم الیکټډ خلک دي هغه په اډمنسټریشن کې هغه رول نشته چې کوم د نورې صوبې یا د نور ملک په حساب کې ده. چغه جی کی کومو پولیټیکل اډمنسټریشن دا هیڅ کیسه منفس ناخلی ایجنسی سرجن وګورو میډیا لم بیا اجازه نشته چې غلار شي دغه علاقې ریپورت کی. کمزوري ډوړو سعید ندی لګیو چې مو مغه سیستم په فاټه کیم راولو سازان او ډاکټرانو حاضرین کړي خو یې چې کم جای ضرورتونه بیا وسره کړو.
هم دغه پښتنه مو چې کله د افربنو صحت محکمې مشرانو نه وکړه نو دوی هم دومره وویل چې دغه سیمو کې صحیح سہولتونو کمی شته خو دوی ورته پام کړي او رو رو با خکیږي. د یادې سیمې اوسیدونکي دولت نه غوښتنه کړي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دوی له د صحت مرکز جوړ کړي چې په کې سناسه د علاج معالجې سہولتونه موجود وي او د دوی جوان او صحت ته وژغورل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ایجنسی د ماربلو کارخانه دار وای د بجلی د پرې کېدو له وجې کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی وایي وخت په وخت حکومت له بلونه جمع کوي خو نه پوهیږي چې حکومت پرې ولې بجلی بنده کړې ده. دغه خلک دام وای د بجلی نشتوالي سلګونه کسان بې روزګاره کړي دي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
په ملګور کې د وی ماربل کارخانه مالک حبیب الرحمن د بجلی د بندش نه را پیدا شوی صورتحال په حق له مشال ریډیو توای
سلور میاشتې بیا وشو چې نشته. موږ سره تقریبا 14 مزدورانو او دا تقریبا ټوله کارخانې دي 230 کارخانې دي او په 230 باندې دا مزدورانو دغه سلاره سو حساب کا نو دا ټول خلک داسې بې روزګار چې بس بالکل پولې پړک ته ناست. لکه موږ باندې چې کم میټرو بلونه خو هغه موږ بلونه هغه مطابق هم جمع کړ خو هغه باوجود هم په موږ باندې بجلی ختمه کړ.
په دې ماربل کارخانو کې ګاډي چلوونکی یو ډرایور اسلم ملګور وای چې د ترانسپورت په کاروبار هم
کم سے کم پدے کے 200 لارے چلے دلے اگر ٹول بے روزگار ناسی پدے کے ڈرائیوران 200 ڈرائیوران 200 کلینڈران دا ٹول بے روزگار ناسی
د ملاگور د ماربل کارخانو د بجلی د ستونز په حق له مشکله کبل سے متد بجلی ور کولو کمپنی ٹیسکو یو چارواکی سره خبر وشوي نو دی ویل چې حکومت پدے کارخانو باندې ځنی مهم ټیکسونه لګولې دي او دوی دې ټیکسونو ور کولو ته تیار نه دي نو ځکه متری دغه بجلی کټ کړی دا خو په دې لړکی خبرې روانې دي او د دې به سهل راوځي. د خیبر جنسی د ملاګورو د ماربل کارخانو مالکان وای چې په فاټا باندې د ټیکس نظام نه دی نافذ نو دوی ته دې په عام نرخ باندې بجلی بحال کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو دا
د د سواد د بریکوټ په نوې کلی کې محمد پرویز نومیتن وایي د انار یو نوی قسم یې پیدا کړی دی چې په سواد کې ښه حاصل ورکوي. دی وایي سه کاله مخکې یې د انارو باغ نال کړی و چې اوس ډېر ښه ګټه ورکوي. د محمد پرویز له انار باغ اوس د پاکستان نورو سیمو ته د میوو ټرکونه روان دي. د باغ مالک وایي دا خاص انار دي او په لوړه بیه خرڅیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سواد د تحصیلی بریکوټ نوی کلی 50 کلن محمد پرویز وای چې سلور کال وړاندې می په درې کې نالزمکه د ازمیخ په توګه د انارو باغ ولګو چې پکې دوی په خپل ترې د سواد موسم او بو مطابق یو ذات جوړ کړي چې دې سیمه کې ډیر زیات کامیاب دي.
د کرنورې میوه په نسبت په پوتره بل دوی ته پیدا ورکړي. بل دا چې دوی باندې سپریګان ډیر کم دي هغه فائدہ وتره وته. بل دا خوراک د سری یار نو مصنوعي سری خوراک ډیر کم غواړي هغه فائدہ وتره وته. بل زمونږ حکومت پاکستان ته موږ ته دا پیدا راوځي چې نورې میوې لس پیرې بخور کې نو دې له سلور پیرې بخور کې.
دا وخت باغ تیار دی او میوې ترې مارکیټ ته وړل کیږي. باغ کې کارکونکی یونس خان وایي چې دغه انار په بازار کې په لوی قیمت خرڅیږي او زیاتر انارونه مالدار خلک اخلي.
دا موږ د پاکستان مختلف سیمو ته مهیا کوو چې پنجاب شو، لاهور شو، گجراوال شو، ملتان شو، اسلام آباد شو، پشاور شو او د خلکو نه پیډ بیک د لاسه خلکو چې ډېر زیات خوخی د دې د رنگ د لاسه او د خوګوالي د لاسه.
د سواد په هنتون دی استاد اظهر الدین چې د انارو په باغ کې انارونه ولیدل او هم یې خوړل وای چې د انارو ذائقه ډېره ښه ده. خو په لوی پیمانه باغونه سواد کې لګول پکار دي.
زه د حکومتي وکدارانو نه دا مطالبه کوم چې یاره په ساينسي بنیادونو باندې دله وده ورکړی شي او د کم کس چې دا دلته لګولي په دې باندې تحقیق کړی دی په خپل توګه باندې او دا دغه چیرې انار باغ لګولی دی نو زه هغه ته یقینا خراج تحسین پیش کوم چې یاره په سوات نومي علاقه کې چې کوم د مڼو لپاره مشهور دی هلته د انار باغ لګولی په اول ځل په سوات کې چیرې د انار دونه غټ باغ ما ولیدو.
د باغ مالک زیاتوي چې دغه تخم د لسو کالو د ازمی خورسته جوړ کړی او کچری دولت دوی سره مرسته وکړي نو دغه تخم د سواد نورو زمیدارانو ته ورکولو ته تیار دی ځکه چې د انارو میوه د سواد د نورو میوه په نسبت ډیره زیاته پیدا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله آباد د مومند اوسیدونکو وایي چې حکومت د اداغه ولس چې د پوځي عملیاتو پر مهال لسیمې تللی وو افغانستان ته وختي او باید د واپسې لپاره لاره هواره کړي. دغه خلک دام وایي چې د ډیورنډ په کرخه کومه دروازه د سیمې د ولس تګ راتګ لپاره جوړه شوه. حکومتي ادارو لکه تعلیم، صحت او مواصلاتو په شان سهولتونه که دوی ته ورکړل شو نو ممکنه ده چې د باعثو تحصیل ولس بیرته خپل سیمو ته راشي. تفصیل د شانواز ترگزی په رپورټ کې اورو.
نیک محمد خوایزه د خوایزو د سیمو اوسیدونکو دی هغه وای چې د هغه پورې غاړه خپل ځمکه خپل ولای او روزګارونو چې د ډیورن پولې لوجه هر څور نه پاتې شوی. خو زیاتوي چې د 15 ورځې زیات د هغوی عزیزان پورې غاړه د افغانستان په خوره کې پاتې شوی او غواړي چې بیرته راشي خو د پاکستان حکومت ورته اجازه نه ورکوي.
ما درخواست کی ورکړې د غلنې کی ورکړې دا د 8000 پورې خلک چې کم دي دا اخواګیر دي نو به د 8000 کې به تقریبا 2000 دلته راځي افغانستان حکومت نه پریدي او دلته دغه کور شلو خلک به مشکل او بدی تکلیف سره مخ دی و څوک مخ رانی کی.
ملک نادر منان کو داخل هم د بایزو وسیدونکو دی او دی زیاتوي چې بایزو سیمه خالی پرته ده او دا ځکه چې یو شمیر ولس د ډیورن نه پورې غاړه پاتې دي او نور لاندې پیښور پینډۍ او نور سیمو کې ژوند کوي. دی وایي چې حکومت دی د ډیورن په پوله د سیمې د ولس د خپلو خپلوانو کره د تګ راتګ لپاره هم د بایزو په سیمه کې یوه دروازه جوړه کړي چې د تورخم د اوږد مزل نه خلاص شي.
اپلو چې کوم مومند دی او هغه څنګه ځان دي سرحدي خلک لري تاغوی ته مشکلات دي موږ ته مشکلات دي بل راځي موږ خپل خپلوي دي او داغوی تګ راتګ دی نو د سیمو ویلې چې موږ هم مړی یو شي ته یو خوره دن شو ورته یو خدای روزګار مثلا کله لار روزګار د پر ازاد شو داخل کو روزګار شي جرمن کی سرگرمیان نو ہم واوڑی منگ لگ دس طریقہ کار برابر کی قانونی چیز سنگ دی قانون مطابق چیز منگ اتا گرا تا گپل وشیا پل زنگ کم بانڈی چیز کمال نہ چیز کمز نہ کی چیز کی دغه سنبال کو
او نیک محمد خوازی زیاتوی چې د حکومت سره پمرست کی د هغوی د سیمو یو شمیر ولس پوسلوالو پس ټوپک اخیستو نو وس د حکومت نه یوازې د غم خادی لپاره بلکې د روزګار لپاره دی هم د ګوسړې یا ګورسلار پرانیزي
خور کی سوی دی کم په مومن دی جنټی کی سوی دی کم د افسران سره سوی دی دا خوم د شروان دی او راویم دا هغه دی بس دې مست خلاصي دی په دې بل کې خلاصي دی او د شي کی دی او دې کې لار کولاوی دی نو حکومت او خبا وې نه راځي
او دا خبره ملک نادر منان کو داخل هم کوي او دی وای چې د ډیورن په کرخه حکومت دروازه د سیمې د ولز د تګ راتګ لپاره خلاص شو او حکومتي ادارو لکه تعلیم صحت او مواصلات په شان سہولتونه هم ورکړل نو ممکنه ده چې د بایزو تحصیل ولز خپل سیمه ته واپس ستانه شي
که بیا زو تلاړې تاسو بتلې هستی نو د کندرانو مثال دی د کندرات چې کوم ځای کې آثار قدیمه نو موږ خدا خواست کوو چې د وخت سره او د حالاتو د تقاضا چې موږ د سکول نه جوړ شي موږ ته د اوبو سکیمونه وشي موږ ته د زیرا شي تاسو ګورئ په سړي وخت کې بیا زو کې بجلی نشته
دغه دواړو مشرانو د سیمې د نورو سپینروبو په شمول د حکومتي ادارو سره بیا بیا جرګي هم کړې دي خو لا هم کومه لار هغه کده ګورسل وي او یا کنه واپس نه د خلاصه شوي خو دوی وای چې بیا هم په دې امید دي چې کنه دغه لارې به خلاص شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د شانواز رپورت تاسو اوریدو د بنو بکاخیلو سرای یا بازار دکاندار او مشنان ګلمندی چې د دوی د سرای دکانونه په رڼا ورځ اغه محل غلاګانی د اغه نه دغه محل غلاګانی کیږي چې بنو میرامشاه سړک باندې کرفیو وي او بازار تړل شي وي تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې اورو
د بنو پلویدیس کې بکاخیل سره یا منډی دکانداران او مشران وای چې د تیرې سمودینه په سره ورځ د دوی د دکانونو ماتولو او غلا کولو لړۍ روانه ده دوی وای د شوکمارو یې تر اوسه هیڅ درک نه دی معلوم شوی دغه دکانداران وای د دکانونو ماتولو پیښې په هغه ورځ کیږي کلا چې بنو میرانشاه سړک باندې کرفیو یا ګرځبندیز وي د غلطا یو دکاندار ظریف وای سو ورځې وړاندې په سره ورځ د ګرځبندیز په وخت یاد سرای کې پنځه دکانونه مات شوي او غلا شوي
دکون خو می کارفی ورز او چیرې 7 بجې 35 منټ مې سبا مو تشوي نور په دنا مخ کې دوه ورځې تقریبا 15 شپې دې کینه مخ کې مو تشوي خو دا ستا پته نشته چې نو حکومت پښتنا کول کوم مثال کوم هوي خو دا چې حکومت چیر ورس بیا خو کوم ستیا کیم د اتفاق وغه ختم شو بیا وس حکومت ذمہ وري شولا په دې خو بیا کونه او بیا ول کوم مثال چا دا غکړای نه شول بیا خو جرمونه وې سو وی کنه
د باکا خیل سره یو بل دکاندار عرفان وای د غو په خو په وجه کاروباریانو کې تشویش پیدا شوه
نو د رحمت شوی دی خو چې په کوم ټیم مې ستل شتای او کوم خپل چې کوم یې لگا یو یونین او یو ټیم دا شاین ډیر نوی خو چې کوم واخ نه هغه یونین ختم شو هغه واخ نه تقریبا د در ور مخ شوی دی دا د کار په ورځ تقریبا ورې په مخ دا پیندر پر دی کاینه مت شوی دی
د باکا خیل قبیله یو مشر حاجی شیروالی خان وای کلا چې په باکا خیل سرای د عامو خلکو یا د دوی د سلويختی اختیار وو نو په حفاظت کې وو
میژ منډی مخکې خپل یو کوڼه یو متارکا وا چې غې دې پر میش کوم سلويشتایم یو هغه چې چا غلا پکې وکړه یو چا داس بل غلطي وکړه به میش خپل جرمونه وي میژ ډیر ښه عمل ورستلای او په دغځی کې چا غلا نه سو کړلای خو وسې وو واخ نه چې حکومت دل تر غلای دی لکه ارمیر غلی دو پولیس غا وس با اختیار دی ډیر دغه وجه نه میش ټول اختیارات پولیس ته او لا کړی دي وس چې کلا دې سره اختیار سو دا دوام درمو کېسته چې میش په منډی کې شي غلې شي میژ کوم په دښی باندې خپا د حکومت نه د مطالبه دو چې د حکیم غلی شوی دی چې حکیم فینګر پرنټ یو خسته دی هغه دا پولیس مشته نتیجار جواب کو چې حکیم غلط دی اغله دا جواب کو اغله دا کیفر کردار ته واغرا سوي
کلامو چې په دې اړه د باکا خیل پولیسو مشرانو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې د سرای یمنډی د حفاظت لپاره چمتو دي او د غلطه شو غلاو تحقیقات روان دي چې ښه نتیجې به ورکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د یکشنبه په ورځ د لوګر د کلو پراختیا ریاست او د یاد ولایت د پلی علام برکی او محمد اغي ولسوالي او د وسیدونکو ترمنځ د 520 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو د سلیریشت قانونو د جوړولو قراردادونه لاسلیک شوه دي تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت د پلان سره سم د هغو قراردادونو د لاسلیک کولو په مراسمو کې چې د دوی د اړوند ریاست او د لوګر د درې ولسوالیو د اوسیدونکو ترمنځ د څلورویشتو کانالونو د جوړولو په موخه جوړ شوي ول، چارواکو دا ډول پروژې د یاد ولایت په کرنیز سکتور کې مهم پرمختګ وباله. د لوګر والی حلیم فدایي ویل له دې کانالونو به په مستقیم ډول 4,000 کورنۍ ګټه پورته کوي.
کلو د پراختیا د وزارت د پلان مطابق په دریو ولسوالیو برکی، محمد آغا او پلی عالم کې سلرویش د اوبو کانالونه چې مجموعي قیمت تقریبا 521 میلیون نه زیات، چې په دې کې 10% د خلکو ونډه ده، لاسلیک کیږي او د هغو کار پیل کیږي.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي دا لومړی ځل دی چې د ځایي شوراګانو سره په دومره ډیر لګښت د کانالونو قراردادونه لاسلیک کیږي.
دغه کانالونه اته په محمد هغې ولسوالۍ کې دي، 11 کاناله په پلی عالم کې دي، 15 کانالونه په برک ولسوالۍ کې دي. لومړنی ځل دی چې موږ په محلي کچا یا په ولایتي کچا د محلي شوراګانو سره په دومره لویه اندازه یا په لوی لګښت باندې قراردادونه امضا کوو.
د لوګر یو تن ځایي بزګر د کانالونو د پروژو د ارزښت په باب داسې ویل:
زما نوم حاجي عبدالباقی د لوګر ولایت د بابوس د حوضې اوسیدونکی. د موږ سربندونه ډېر لرې دي او چې اخر د مځکې ته اوبه رارسیږي، خصوصا د بابوس د ویلې په لاره کې ډېر زخته ډېر ضایعات لري، او دغه پروژې چې کومې دي په دې کې داسې وښیه چې 60% د منطقې د خلکو هغه مشکل و هغه د اوبو ضایعات پرې بندېږي، دا ډېرې حیاتي دي.
د لوګر چارواکی وایي د اوبو د کانالونو یاد پروژې د ځایي خلکو لخوا انتخاب شوي دي. د کلو د پراختیا ریاست د دې پروژو یوازې سروې، ډیزاین او تخنیکی برخو کې د ځایي خلکو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.